ما د سالې بشمست
ډیره مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زماله خو سلام د خبرونه تر نوه بجو ده آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي پورا پورونی کوي چې راپورونه وي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلې دي نن د شنبه د مرغومی یا جدي و ما د دسمبر میاشتې اتی وشتمه پایل خبرونه کوو له اسد الله لودین نه یوري
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د روسي سفیر وایلو طالبانو سره د مسکو د اړیکو په اړه د کابلوف خبرې تحریف شوې دي تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان پاکستان امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي او عراقي چارواکي پر مادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي د خبرونو تفصیل په کابل کې د روسي سفیر د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الکساندر مانتینسکی پرون له حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وویل چې د روسي د بهرنۍ چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوې دي په اعلامیه کې د ښاغلي مانتینسکي په حواله راغلي چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیا له وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته د سیاسي حل لارې موندل دي د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفیر ټینګار کړی چې مسکو په وار وار له افغان دولت ملاتړ کړی او د یو خپلواک باثبات د ملي حاکمیت لرونکي او له تروریزم د غراز مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکی دی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړی چې مسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان پاکستان امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د دې غونډې په درشل کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کتنه کې دا موافقه وشوه په همدې حال کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو پر ضد به مبارزه پراخوي د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف پرون کابل ته راغلی وو د نیمروز والی وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې به په راتلونکو دریو میاشتو کې بشپړې او پروازونو ته به چمتو شي د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره په یو بیان کې وایي د دې ادارې مشر چې نیمروز ولایت تللی وو له والي انجینر محمد سمی سره په ګډه د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې له نږدې وکتلې بیان زیاتوي چې د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې مشر کپتان محمد ظاهر ډاډ ورکړ چې د دې هوایي ډګر د رنوي د رغونې لپاره کافي بودیجه لري او د کار بهیر یې له نږدې څاري ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زیمبابوې سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي افغان کرکټ لوبډله له زیمبابوې څخه لومړۍ لوبه د 9 منډو په توپیر ګټلې ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په او ډی آی یا په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د نړۍ په لسو لومړیو ټیمونو کې راغلی ده د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان پرمختګ پرون د نوي زیلانډ او سریلانکا ترمنځ له یو ورځنۍ لوبې وروسته اعلان کړ افغانستان ته لسمه درجه د زیمبابوې په وړاندې له یو ورځنۍ لوبې وروسته چې افغانستان وګټله ورکړل شوه افغانستان اوس له ایرلند څخه چې ولسم دی یو ګام او له زیمبابوې څخه چې دولسم دی دوه ګامه مخکې شو افغانستان په اکتوبر میاشت کې هم له زیمبابوې سره د یو ورځنیو نړیوالو لوبو درې دوه لوبو په وړاندې وګټله د همدا سیمې او نړۍ څو خبرونه عراقي چارواکي پر مادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبره کوي رویټرز خبري اژانس پر مادي کې د ډیرا وسلوالو ځواکونو د ویاند صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د مادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي د عراق د پاوز ویان ویلی چې پر ماده کې نیول شو تاسیسات ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هغه څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې د داعش لخوا د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پاوز له همدې وجې پر ماده کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ولمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په می میاشت کې نیولی وو. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روسپلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې شوې دي. موترو زنک وویل روس پلوه بیلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي په نښه کړي. دای وایي هغو اجرانو چې روسي چارواکي کنټرولولې هڅه کوله چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي. دغه شوم او پاروونکی اقدام کېدای شوای چې د نړیوالو څارونکو د مرګ سبب شي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول شي. د اوکراین سرتیرو په مناسب وخت کې دغو څارونکو ته خبرداری ورکړ او دغه پاروونکی پلانې شنډ کړی. په اوکراین کې دواړه غاړې یو له بل سره یو بل د لنډمهالې اوربند نه په سرغړونې تورنوي چې د کرسمس او نوي میلادي کال په مناسبت له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې نافذ شوی دی. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شو. هغې موسسې چې د دې فلم جوړونکي کار پکې کاوه پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، ناجی جرف د سوریې سرحد ته نږدې په غازیان ټیپ سیمه کې د یوې بېغږه تومانچې په وسیله ووژل شو. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم د دې نوم د رقاب په کراره حلالېږي. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم د رقاب په کراره حلالېږي. جرف په دې وروستیو کې په یو مستند فلم کې د داعش افراطي ډلې د وسلوالو د هغو بې رحمو په اړه حقایق ښودلي وو چې د سوریې پر شمالي حلب ښار د ولکې پر مهال یې ترسره کړي وو. نوموړي د هیانتانه د میاشتنۍ خپرونې چې په سوریه کې خپرېږي مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی. فرانس پرس خبري اجانس د جرف د یو ملګري له قوله لیکلي چې په پام کې وه نوموړي ته په فرانسه کې سیاسي پناه ورکول شي او ویزه یې هم ترلاسه کړې وه او ټاکل شوې وه چې په روانه اونۍ کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاریس ته ولاړ شي. دا لومړی ځل نه دی چې د داعش ډلې مخالف سوریان په ترکیه کې وژل کېږي. د افراطي ډلې په تېره اکتوبر میاشت کې په سانلرفاه ښار کې د داعش ډلې ضد یو مخکښ فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت منلی وو. او وروستی خبر دا چې د اسرائیل د کابینې غړو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې یې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کېږي. منتقدان وایي چې د دې اقدام هدف د فلسطینیانو پر پلوي سازمانونو د محدودیتونو لګول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي څه ویلي دي په همدې خبرونه کې درته وایو. په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش لغړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه پرې کړي.
درې ولسوالۍ ترمنځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅېږي او صاحب د دېش په نوم پاکستاني راننوځي او زما سر غوڅېږي.
د پاکستان پوز وای د دغه هواد لوی درستیز پرون په کابل کې لا پنچروکو سره د سولې پر مسلې خبرې کړي. د قانون او پټرولیم وزیر وای د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول سوي. مشرانو جرګه وای
د مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپل خلکو غږ کې سره همکار شي.
پرون په کابل کې د الکترونیکی تذکرو په ویش کې د ځند له کابل مظاهره وسوه.
د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د برښنایي تذکرو د ویش د ځند پر علت د ادارې له مشر سره مرکه درته لرو.
د افغان کلمې د نشتوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي یو څه خلک اعتراض درلوده.
د عراق پوځ پرون اعلان وکړ چې پر امادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلی دي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره کتلی او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. په همدې حال کې د افغان حکومت یوه چارواکي په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې د روسیې او طالبانو ترمنځ پر تماسونو اندېښنه ښوولې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر مولا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت یې افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګندنه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادارت کړي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد له هیڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هیڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیې د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولې، خو د کرملن یوه ویان سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یوه پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر مولا اختر محمد منصور سره په تاجکستان کې په پټه کتلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د جلسې ویډیو مرستیال مشر مولا عبدالمنان یزي ازادي راډیو ته ویلي چې د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د دوی سیالې ډلې یوازې له روسیې سره نه بلکې د هغو هیوادونو له مشرانو سره هم کتلی چې د افغانانو د ځورېدو سبب شوي او دې ډلې له دغو هیوادونو په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ماسکو د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي و چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره دغه ډول ارتباطات دوی ته د منلو وړ نه دي. وسلوالو طالبانو له روسي چارواکو سره د خپلې ډلې د مشرانو کتنې رد کړي او د اوازي بللې دي. روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې ورستوي کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تازه خبر دا دی چې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر دروازې ته نږدې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی دا خبره تاییدوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا هم معلومه نه ده چې په دې چاودنې کې به تلفات اوښتي وي که څنګه. تفصیل وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدلی سي. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد لوی درستیز پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون پر یو شمېر امنیتي مسایلو او د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزه زی خبری کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
افغان چارواکي او د پاکستاني پوسټ لخر خپل خاور د یو پل پرزت په نکارولو د پولي په دواړو غاړو کې د ترهګر د زپل لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همدارس د افغان سر پرزت په ګډ چلن سره شوي چې د تشدد لار خپلوي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د یکشنبې پرت د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته د هیواد دولس مشر په ګډون له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدونو کې په ځینې مهمو مسایلو خبرې او یو شمېر پرېکړې وکړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې پر همدې ورځ ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي راحیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه لوري په دې صلاح شول چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د ټولو ګډونوالو د مشخصو مسؤلیتونو په درک کولو سره د یوې کوټرې لړۍ د نقشې د تدوین لپاره د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو ترمنځ لومړۍ څلور اړخیزه ناسته جوړه شي، څو د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د کامیابۍ لارې چارې وسنجوي او د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزه کمیټې د جوړېدو پرېکړه په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا دل کانفرنس پر مهال شوا چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو شمېر نورو هغو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي شریف همداراس له افغان چارواکو سره په لیدنه کې پر پوله د ترهګرو د آزادانه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د یو مؤثر میکانیزم او ښې همکاري ټینګار کړی دی. خبر پاڼه هم درس کاږي چې دواړه غاړې په دې صلاح شول چې د طالبانو له غډو سره به د سولې خبرو بهیر ته چې مذاکراتو او پخلاین ته لیواله دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې تشدد او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي له هغوی سره به دغه چوکاټ ته مخې چلند وشي چې دواړه لوري پرې توافق وکړي. د پوسټ لخر په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې د روان کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې د راپورونو راښکاره کېدو له امله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر ځنډېدو او همداراز په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د اسلام آباد او کابل تعلقات یو څه خراب شوي وو، خو دا تعلقات تر هغې وروسته لږ څه نارمل شول چې د روانې میاشت په 8 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د ایشیا زر کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ او همداراز یې له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل. دا له تېرو اوو میاشتو وروسته افغانستان ته د راحیل شریف لومړی سفر و. تر دې مخکې نوموړی د روان کال په مۍ کې کابل ته تللی و. د یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییز چارو کارپوهان کابل ته د ښاغلي شریف دا سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي.
ځینو هندي ورځپاڼو افغانستان ته د پاکستان د لوی دریستیز د سفر په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. له هند خپرېدونکې د هندو ورځپاڼې لیکلي د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف اسلام آباد ته د ولسمشر غني د وروستي سفر په تعقیب کابل ته سفر کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې په کانفرنس کې برخه واخیسته او د پاکستان له مهمو چارواکو سره یې وکتل. ورسپنه لیکي دا کتنه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکېدو سبب شوه. د هندو ورسپنه زیاتوي افغانستان ظاهرا له پاکستان ناراض دی او د ورسپنې په لیکنه دلیل یې همدا دی چې وسلوال طالبان له کرښې هاغړې په افغانستان کې ځینې خونړې حملې کوي. ورسپنې افغانستان ته د راحیل شریف مخکینی سفر ته هم اشاره کړې ده. د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په می میاشت کې کابل ته سفر کړی وو. د مطلب د لیکوال په باور د دوی تر دې سفر وروسته د افغان حکومت او طالب وسلوالو د استازو ترمنځ په جولای میاشت کې د سولې لومړی پړاو مذاکرې پیل شوې. د هندو د ځینو سرچینو په حواله لیکلي اوس هم هڅې روانې دي چې راتلونکي میلادي میاشت افغان چارواکي او سختریز وسلوال بیا سره جرګه سي. د ورځپاڼې د لیکنې په حواله کابل ته د راحیل شریف پرونی سفر د دوړو غاړو ترمنځ د بلې کتنې له تنظیم سره مرسته کوي. کابل ته د پاکستان د لوی دریستیز د یک شنبې ورځې سفر ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته هم مهم ښکاره سوی دی. د ورځپاڼې په یو مطلب کې په دې اړه راغلي ټکل سوی وه د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د آسیا زړه هیوادونو تر کانفرنس وروسته کابل ته سفر وکړي، خو ټایمز آف انډیا لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د دې سبب شو چې دغه سفر وځنډیږي. د مطلب په دوام راغلی د امریکا متحده ایالاتو راحیل شریف اڅولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو شکېدو او د افغان حکومت د غرض وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو د بیا پیل لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ورکو اجزنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار ولایت د هغو ولسوالۍ اوسیدونکو چې اوس پکښې داعش ډله حضور لري وایي چې د ناامنیو له کبله نورو سیمو ته کوچېدلي، خو د دوی مځکې داعش ډله اوس پر هغو کورنیو ویشي چې په دې وروستیو کې له پولې هغه غاړې څخه راغلي دي. شاه محمود شینواري نور تفصیل وړاندې کوي چې له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. دا په کوم ولسوالیو کې خلکو دغه ډول شکایتونه کړي دي؟
مننه صالح صاحب. د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې چې هغه اچین، نازیان او هسکه مینه، دا هغه ولسوالۍ دي چې په دې کې د داعش وسلوالې ډلې حضور شته دی. یو شمېر سیمې د دوی په لاس کې دي. دغه سیمې چې د دوی په لاس کې دي، په دې وروستیو کې د شینوارو د قومي مشرانو په خبره باندې چې په سلګونو فامیلي کړې د ورځیو افریدیو هغه وسلوال چې هغه د داعش ډلې سره کار کوي، د هغوی فامیلي کډې راغلي دي، دوی ته تبدیل شوي دي. دوی په خپل منځ کې یو خو د خلکو دغه ځمکې تقسیموي، او بل د هغوی ځنګلونه ونې په دغه باندې هم شروع کړی ده. د همدغې ستونزې په غبرګون کې دوه ورځې وړاندې هغه رپورټ هم رسنیو نه خپور شو چې قومي مشران راغونډ شول، او د یوې غونډې په ترڅ کې دوی فیصله وکړه چې د وروستي ځل لپاره به دوی دغه خپل عرض قومي قانون ته سپارل، د ننګرهار قانون ته دوی کېناستل او د خپل شکایت یې وکړه. ځکه دوی وویل چې په حکومت باندې نور باور ځکه ختم شوی دی چې حکومت ورسره په وار وار ژمنې کړي دي، ولې په ژمنو کې عملي شوی نه دی. دوی هغه یادونه هم وکړله چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به وسلوال دوی له ساحو څخه شړي، دوی بېرته خپلو سیمو ته کډه کېږي. خو نه، هغه عملیات چې څنګه ورسره ژمنه کړې وه چې تر خوګانو به رسې، نه هغه سرته ورسول، او نه دوی دپاره ساحې د وسلوال نه پاکې کړي. نو په همدې خاطر باندې دې کار په غبرګون کې قومي مشرانو د وروستي ځل لپاره په ولایتي شورا کې د ننګرهار مختلفو قومونو چې نه یوازې ننګرهار بلکې د ختیځو مختلفو قومونو چې په هغه کې خوګانی، مومن او د لغمان او د کونړ قومي مشران هم شریک وو، دوی د وروستي ځل لپاره هغه ارفانه وته وسپارله. وویل که چېرته بیا هم په دغه مسایلو باندې غور نه کېږي او حکومت بې تفاوته پاتې کېږي، دوی به یا به د تورخم جلال آباد لویه لاره بندوي، او یا به هم لویه مظاهره راوباسي، ځکه نور ارامه نه شي پاتې کېدلی. دوی
دغه د مځکو د غصب پر مسله د ننګرهار چارواکو تر اوسه څرګندونې کړي دي که دوی د پخوا په څېر بیا هم چپه خوله دي؟
دوه ډوله دغه د ځمکو غصب مسله، یو خو چې دی د کانال په ځمکو باندې په هغه ساحو کې چې حکومت فعاله دی، حکومتي سیمې دي، هغلته خو د غصب مسله له ډېر پخوا راهیسي په تېرو،
او دا چې داعش ډله خلک ادا کوي چې پر خلکو باندې مځکې ویشي، پر دې مسلې هم چارواکو څه نه دي ویلي؟
په دغه مسلې په اړه چې اوس وسلوال دغه ځمکې ویشي، په ډېره ولایتي ادارې تر اوسه هېڅ نه دي ویلي. خو په حکومتي ساحو کې چې کومې ځمکې غصب شوي، په هغې اړه دوی خو ژمنې کړي دي چې موږ به دغه د غصب ځمکې دوی څخه را خلاص کړو، حکومت ته دي سپارو، ځکه زیاتره حکومتي ځمکې غصب شوي دي. قومي ځمکې اوس د وسلوال لخوا نه ویشل کېږي، په دې اړه ولایتي ادارې تر اوسه څه نه دي ویلي.
پرون مو له تاسو راپور درلود چې په دې ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د پاڅونوالو او داعش ډلې تر منځ جګړې شوي دي، او دوی د یو بل څخه سرونه پرې کړي دي. دغه مسله څنګه د عملیات اوسم یا دغه شخړه اوسم د دوی ترمنځ روانه ده که درېدلې ده؟
اوس هم د پچراګان کې هم تیره ورځې د دغو پاڅون کوونکو او د داعش وسلوالې ډلې سره هم جګړه شوې ده، خو د تلفات پکې نه دي اوښتي. د ننګرهار په پچراګام، نازیان او اچین ولسوالیو کې دغه پاڅون کوونکي هغه کسان دي چې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه باندې، کله چې هغه د داعش په خلاف باندې د جنګ اعلان وکړ، هغه په لارښوونه باندې دغه ساحو ته تللي دي. دوی همالته خپل مرکزونه جوړ کړي دي. وړمه ورځ د اچین ولسوالۍ په دسارک سیمه کې چې دغه دواړو ترمنځ جګړه شوې وه، په دغه جګړه کې لومړی د داعش وسلوالې ډلې دغه پاڅون کوونکو نه څلور نفره چې ویشتي وو، بیا وروسته ترې سرونه غوڅ کړي وو. په مقابل کې پاڅون کوونکو چې خپل هم هغوی وغږېده چې موږ هغه د خپل بدل د اخیستلو په خاطر باندې د هغو د مړ نه چې د دوی لاسته ولوېدل، نه تنه یې وژلي وو، په هغه کې څلور جسدونه چې لاسته ورغلي وو. په مقابل کې ورته عمل دوی چې موږ ورسره سرته ورسو، د هغوی سر مې د سړک په غاړه باندې په ډبرو باندې ایښي وو.
بله، ډېره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت یې راسره خبرې کولې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست.
له آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټوئیټر پته ده @PAzadiRadio.
د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول سوی دی. داود شاه سبا د مشرانو جرګې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د دې پروژې سروې پیل سوی ده. تفصیل له خان محمد سین نوري.
د ټاپي پروژه به افغانستان په سیمه کې د وریښمو تجارتي تاریخي لارې ته ورستون کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. خاغله سبا چې مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ استجواب کړی وو، وی ویل چې د ټاپي د پروژې د بررسۍ او مدیریت چارې به په 2018 میلادي کال کې پیل شي. د موبایل امنیتي سروې، د ماینونو پاکول، د سیمه ییزو اوسیدونکو د مرستو جلبول او د پروژې ډیزاین هغه موارد دي چې په راتلونکي میلادي کال کې پیلېږي.
د موی آینده که 4-5 روز دیگه هستیم
په راتلونکي میلادي میاشت کې چې 4-5 ورځې پاتې دي، په هیواد کې د ننه به په تیزی سره د سروې او مدیریت چارې پیل سي. همدارنګه به د امنیتي ارسوونو، ټولنیزو تړونونو او د ماین پاکولو کارونه پیل سي. دا کارونه به یو کال ونیسي او بیا به پاړه لمړی ګام پورته سي.
د 10 میلیارډ ډالرو په لګښت دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هندستان ته لیږدوي چې په ترکمنستان کې عملی کار پیل شوی دی. د قانون او پټرولیم وزیر وویل دغه پروژه به هر کال هیواد ته څه باندې 400 میلیونه ډالر عواید په برخه او په زرګونو خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي. د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې یاده پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار له خلکو وغوښتل چې د دې پروژې له بشپړولو سره د مرستې وکړي.
د مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپلو خلکو غږ کې سره همکار شي، بیا هم دوی نړۍ مننه چې واقعا حل ځای سړي دي.
له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې ټاپي او ورته نورې پروژې به هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په یوې څلورلارې بدل کړي. کارپوهان له حکومت غواړي چې د دې پروژې لپاره د امنیت، لازم مدیریت، معیاري اقتصادي پالیسۍ او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادی راډیو ته وویل
مختلف سازمانونه هڅې کوي چې خپل منځي اختلافونه له اقتصادي لارو حل کړي، چې ښه لاره یې د ټاپي پروژه ده. شک نشته چې افغانستان د سیمې د تجارت لپاره غوره جغرافیایي موقعیت لري، خو په دې شرط چې په سیمه کې اقتصادي او سیاسي توازن په پام کې ونیول سي.
د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې د دې پروژې د امنیت لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په پام کې ده چې د هیواد د سیمه ایزو پوهنتونونو د انجینرۍ د پوهنځیو محصلان د 3 کالو لپاره د دې پروژې په چارو کې عملي تمرینونه وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي د پاکستان او هند ترمنځ زیات فرق دی. پاکستان د افغانستان په وړاندې له کرکټ ډک سیاست پر مخ بیایي، خو هند د افغانستان مالیه او پوځي مرسته کوي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې ورڅخه هیر سوی لیکلي، افغان ولسمشر او نور چارواکي باید د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف په خبرو خطا نه سي. حمیدالله سرحدی د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان چارواکو د پاکستان له لوی درستی سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې، خو د پاکستان لخوا پر همکاری شک لرو. روزالدین له هلمند دغه راز څو نور اوریدونکو له نورو سیمو له آزادۍ راډیو څخه غوښتنه کړې چې د کرکټ مسابقو په اړه معلومات ورکړو. دوی ته باید یادونه وکړو چې افغانستان د زیمبابوې په وړاندې خپله دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله مسابقه سبا سه‌شنبه ترسره کوي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، د کندهار برېښنا ډیره غیر منظمه او خرابه ده، عام خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې د لمرنې برېښنا د لګولو وس هم نه لري. احمد زی له لوګر په خپل پیغام کې له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې ښوونکو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او معاش یې ورزیات کړي. ورته غوښتنه له پکتیا ولایت څخه سمیع الله حلیمي تندر هم کړې او وایي په اوسني معاش د ښوونکو ګزاره نه کیږي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې و. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو ست مهمو خبرونو لنډیز لاسد الله لودین نوري.
په کابل کې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی دغه چاودنه تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. په کابل کې د روسیې سفیر وایي له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په اړه خبرې تحریف شوې دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړۍ څلور اړخیزه غونډه وشي. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبره کوي. او د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربان سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روسپلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې وژل شوي دي.
په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش لغړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه پرې کړي. شاه محمود شینواری ورباندې رپورټ لري.
د ولسی جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر د یکشمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د داعش او منګلباغ وسلوالو ډلو په ګډه د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د پاڅون کوونکو پر مرکز برید کړی و چې دغه برید تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. ظاهر قدیر وویل په دې نښته کې د دوی پاڅون کوونکو نهه تنه داعشیان وژلي چې د څلورو جسدونه یې ترې راوړي او نور یې له ځانه سره وړي.
نهه کسان د داعشیانو مړه وو چې دوی په دې وتوانېدل. پنځه کسان مړي خپل انتقال کړي وو، څلور یې هلته پاتې وو او په زمان کې اته کسان د دوی زخمیانو چې خپل زخمیان هم انتقال کړی دي. د ولسی پاسون ځوانان چې په وطن مین خلق دي، د هغوی نه هم سلور کسان په شهادت باندې رسیدلی دي.
بلخوا په اچین ولسوالۍ کې پاسون کوونکي وایي چې د ایشانو د دوی له ملګرو څخه سرونه پرې کړي او په مقابل کې د هغوی مړو سره ورته عمل ترسره کړي.
دا منګه عمل د مغزنم راخ کله څنګه چې منګه راخ هغه پورته راخ کله دغه څنګه منګه دا غو قرار دا مړو او بس مړی نه ماندی منګه غنم غوس کړي او په مړی نه ماندی دوه غنم غوس کړي دي.
او دا خو زما د دولت لپاره ډیر شرم او ډیر حیف دی، زما جنرال لپاره او ریسی جمهور لپاره چې د ولسوالۍ ولسوالۍ ترمنځ کې زما د سړیو نه سرونه غوسګي او صاحب د دیش په نوم پاکستان رانه نوځي او ما سر غوسي. دا که د ترزوی هم دا خکار نه کا او که دا سه بدل خارجي دښمن هم دا خکار نه کا که خارجي دښمن یې ګرنی نو ولې خبره چې گزار نور کوي ولا ولې نه مانی کوي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګڼه پاتینو لسوالي کې د پاتون کوون کو د شینو ترمن نه خطا کې دواړو لور ته مرګجوب لمنی خو دا چې د مرګجوب لبنه څه ډول دا وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
پاتین کې کوپی خشته چا د کړه مسته شوی د ورځو پترس کې تلفات هم وخت دواړو لورین خط شوی دي. په دې اړه موږ هم کار کوو تر څو بشپړ معلومات ټول کوچ کم لوري تلفات وخت او د تلفات د وختو تر هڅه ډول و.
هغه مهال چې د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر د داعش پر خلاف د جګړې اعلان کړی و، د اچین نازیان او پچراګام ولسوالیو سیمیزو خلکو د ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد پاتون پیل کړی و چې اوس هم دوام لري.
په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان پر ټویټر لیکلی چې دا ځن وژونکي حمله و تلفات تر اوسه څرګند نه دي. په کابل کې د الکترونیکي تذکرو د ویش د چټک بهیر د پیل غوښتنه وسوه. تفصیل د ابراهیم صفی راپور کې.
د الکترونیکي تذکرو د نوې شلو په خبرګون کې د لومړی مظاهره نه ده، بلکې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خلکو ورته اعتراضونه کړي او له حکومت نه یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یک شنبې په ورځ هم د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې لسګونه پخواني کارکوونکي او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړي د شهر نو پارک کې راټول شوي وو او د دغو تذکرو د ویش غوښتنه یې کوله. ولی کاران او پریسا رحماني په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د وی افغاني په هیڅ ماته سم هویت یو له افتخارونو څخه دی. باید دی و انسان هویت مشخص شي. کله چې موږ په نړیواله کچه هویت ونلرو، سرنګه کولای شو چې له غونډې هوادونو سره ځان برابر کړو.
تذکرو پروسه شروع شي په کوم ډول چې د خلکو غوښتنه ده، د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د الکترونیکي تذکرو د ویش پر ادارې نړیوالو مرسته کوونکو هم خپل مرستې بندي کړي او د دغه ادارې شاوخوا زر کارکوونکو خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم داسې پریکړه وشوه چې حکومت به د انتخاباتو د پروسې د اصلاح په هدف په خلکو الکترونیکي تذکرې ویشي او ژمنه وشوه چې روان لمریز کال به د دغو تذکرو ویش پیلېږي. خو کله چې د حکومت له دننه د دغو تذکرو د چاپ د څرنګوالي او په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په اړه مخالفتونه راپورته شول. د دغو تذکیرو ویش هم تر نامعلومې نیټې وځنډېده. دغه تذکیرې په نړیوال سټنډرډ برابرې دي چې له امنیتي پلوه د هر کس ځانګړتیاوې پکې ځای پر ځای کیږي او د امنیت له ټینګښت سره هم مرسته کولی شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له افغان حکومت نه غواړي چې د تذکیرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
زموږ غوښتنې د دولت څخه دا دي چې د الکترونیکي تذکیرو ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي، ځکه چې دغه د تذکیرې د ویشلو زیاتې ګټې لري زموږ لپاره، د عام خلکو لپاره، او د دولت لپاره هم ځینې ګټې شته، ځکه په امنیتي برخو کې به کومک وکړي او همداسې د تقلب نه به ډډه وشي.
شاهد یو د دې چې څو وخت نه په حساب د الکترونیکی تذکرو په حق لا منګ او تاسو په جامعې کې خبر شو چې الکترونیکی تذکره توزیع کیږي، اما تر فعلاً پورې د دې په حق لا څوک د سي دقیق فکر نه دا کړی، دقیق په حساب اقدام نه دا کړی چې باید دغه توزیع شي. ما دا غوښتنه ده زمونږ دغه هیواد نه، زمونږ دغه مقامات نه، چې باید زر تر زره دغه د توزیع په حق لا په حساب اقدام وکړي او توزیع شروع کړي.
د کورنیو چارو وزارت د تذکرو د ویش مشر همایون محتاط ازادي رادیو ته ویل چې له ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلي او هغوی ژمنه کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه پریکړه وکړي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش اداري مسؤلین له افغان ولسمشر څخه غواړي د الکترونیکی تذکرو پر سر سیاسي لانجه پای ته ورسوي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د تذکرو د نوي شروع له کبله د نړیوالې ټولنې مرستې بندې شوي. مرضی احمدزی له ښاغلي محتاط نه د مرکې په پیل کې د دې بهیر د ځنډ لټ پوښتنه کړې ده.
عمده مشکل سیاسی مشکل ده چې د افغان کلمې د نشټوالې په اساس چې په کار ته مخکې نه راځي، یو څه خلک اعتراض درلوده، بله هم چې متاسفانه ونشي کولو چې د ثبت احوال نفوس قانون تطبیق کړو او ولسمشر تصمیم ونیسو چې یو ملي اجماع دایره کې یو مشورې وکړي له بل مشتانو سره. خوشبختانه مونږ ډاکټر صاحب عبدالله سره د افغانستان جمهوري اسلامي اجرایي رئیس سره ولیدلو، کوم پیشنهادات چې د کورنیو چارو وزارت درلوده د پروسې د آغاز لپاره ډاکټر صاحب سره مونږ شریک کړو. دا پیشنهادونه خوشبختانه ولسمشر لخوا اوکې شوې دي. ډاکټر صاحب یو دوه درې ورځې غوښتلی دي چې په دې مورد کې تصمیم ونیسي.
ځینې راپورونه دي چې د الکترونیکي تذکرو کوم شمېر کارمندان چې وو هغوی هم دندې ځنډول شوي دي، ځینې برطرفه شوي دي، او هم نړیوالو ادارو چې د الکترونیکي تذکرو په برخه کې کومې مرستې کولې هغه مرستې هم تړل شوي دي. هغه کارمندان چې ځواب شوي دي څومره شمېرې ده او څومره نړیوالې مرستې کمې شوي دي؟
دا خو یو واقعیت رښتیا ده چې مونږ بهرنۍ مرستو چې زمونږ ادارې وکړ شي وو له لاسه ورکو، بدبختانه ځکه چې دا پروسه ډېر وځنډېده. سبب هم مونږ بدبختانه تا یو زره زمونږ کارمندان چې مونږ ډېر مصرفونه باندې کړي وو په ترینینګ کې، مونږ نشو کولو چې د دوی قراردادونه تمدید کړو. خو دا اداري او عملیاتي مشکلات وو چې عامل عمدتا همدې ځنډېدل وو.
دغه د برېښنایي تذکرو ویش به له سره څه وخت بیا پیل شي او غوښتنه مو په دې برخه کې له افغان حکومت څخه څه ده؟
پیل کېدل خو تاسو پوهیږئ چې د کورنیو چارو وزارت همیشه خپل آمادګي اعلان کړی وو. مونږ نن هم آماده یو، هر کله چې زموږ رهبران مونږ ته اجازه ورکړي مونږ کولی شو چې دا پروسه موفقانه توګه عملي کړو. ما غوښتنه زموږ رهبرانو څخه همیشه دادی چې زر تر زره د سیاسي مشکلاتو چې د دې پروسې په پیل کېدلو کې خند واقع شوې دي د مشکلاتو حل کړي، تر څو چې مونږ کولی شو دا پروسه شالا پیل کړو او زموږ ملت یو معیاري او استاندرد برېښنایي تذکرې مالک شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې پر آمادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولې. تفصیل له احمد تکل نوري.
عراقی چارواکي پر آمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده، د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس پر آمادي کې د ډېر وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنی دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې پر آمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د آمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همدارز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کیږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شنډ شي. ویل کیږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یو اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د ښار ته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په می میاشت کې نیولی و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه اخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کله تاسو کوم ورک شوی عزیز ورک شوی وي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د نعمت معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم. مینا او سلام علیکم شرف عطا ایتو د ازادي راډیو د ورکو عزیزان تخترون ټول منوال علیکم. زما هیل دا یو ځنی د میډال چانس به جوړ راځي د شت جامع روم په تانوی. زما دا پیغام د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خبرون ته پیغام چې پروش کال دا غفتی مدته یو والکای را تقریبا د ول ساتل سکاله به بیا نو وران د دې وته ول سفر کې ما غوړی از ما تر مکه راولات واغه او وجیره ته واچ وی ول نه ساعت په ما دې بدل ته وجیره کې خپل ځبه کار دی و مدایو کړ کې چې ولته وجیره کې دې وای ځمانو نعمت دي. نو دا غو نعمت څنګه سر کې اسوک معلومات غوړی ما سر دې په داش مراړي کوونه چې د ما ته په چې مراړه زغت له ګرام بل اعلان اړیکل دی من ولایت ګریش کول سوالي نه یوه د بخښنه ډیر دی ته وایم. زما ته په چې مراړه د سپر و سپر درې انځه نه نه شپږ نه هټه د دې په چې مراړه زړه بیا تکراروم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه خوري په آزادي رادیو کې د ورکو شوای ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
سلام کوم د آزادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو خوري دی چې نجیب نومې دی، د پلار نومې امید الله دی، د ورور نومې رحمت الله دی، او بل ورور مېب الله دی. او کچیر په دې حق له هر چا ته معلومات یې د بشپړې آزادۍ موږ ته معلومات راکړي. او د اختر په اول ورځ وته لای دی زه محمد یوسف اکبرات د اپټابات نه خبرې کوم. چیرې دې اکلا چاته معلوماتي ما ته دې په دې نمبر زنګ ووي 0301 2302. او هر چاته چې معلوماتي مو ته دې ما آن راکي. وسلام د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته مننه.
ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه یو نیم کال کې له کوره نه ترکه دی. دی چې دی جګ نری ځوان دی، په د سترګې پر ورځې باندې دا کتاب دی. هر څوک چې پېژني ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما غږ اوري. 0001 1802 03. اسم الله افضل بیا تکراروم 0101 1802 03.
بل السلام علیکم. زه بیا د پنځم د کار اسیام علي کوم د ګریچ ول سالي خنیولې ده. زما خور ته په سپینې نیش د نو کال عمر دې ځل کوي په تاندې ته زه اخر پیدا کړی دې ټلیفون سره څنګه لسته و په دغه شماره دې علي کوم چې
0301 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
کې هېڅ تاسو ته هم درنګه دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو هغه کار کوي ته هېڅ چې شبات زه هیڅ مطلب همت هم اړیکې مې د وسکوګا سره څخه نیولې ده زما یو د اکاو دی چې عبدالروف نومېږي دا چې درې اتي کېږي چې ورک دی که هر څه او کوم ورو معلومات لري په دا کې زموږ سره معلومات ونیسې سپر و یو ولس څلور سرویس چې په پینځوس پینځوس د ټلیفون بل شمه را چې پر وسه واته نه سوا اته چې څلور شپته د ټلیفون شمیرې وزل بیا سپر و یو ولس څلور سرویس چې په پینځوس پینځوس.
السلام علیکم دغه ټول رادیو کارکونکو ته موږ چاله خبرت دی نامه دا دلاجی دی پاکستان سره سره نن د کوم په ورک دی د سردر زوی دی د سدلس دیول اسکار دی دا سر څنګه چې راځي چې نن اجازه کوي چې نن د دې دره کې مسنه کې کوم خاطر له لوي څه وي دی په تیر څه ته معلومه ده چې نن راځي چې په نا و کې څه پر درې سو څنګه اصل څنګه څنګه ساته څه پر درې سو څنګه اصل څنګه څنګه ساته.
السلام علیکم ټول آزادی کارکونکو سلامونه وایو بار سلامه جما یو ورور ده چې اسمت الله نومیږي د خوجا حبیب الرحمن زوی ده او د څلور کال کېږي چې نادره کده او په دا نمبر دې موږ سره په تماس کې سي 0 2 8 2 8 3 3 5 8 کده خپل موږ اواز اوري او یا چاته مالوی په دې شمارې دې موږ سره په تماس کې سي چې کور کې دې اندښنه کې ورته.
السلام علیکم مولانا منګل پروان د ولایت د پروان د ولایت شګر د ولایت کول د پنجاب ورنه په پاړی کې مې سړی ازمایا محمد ګادرز د ولایت نه نظر کښلای راش پاک کولا کی
هغه موږ کوم خبر نه لرو، هر څوک چې دا پاړه کوم خبر لري دا شموله زما ته زنګ وهي 0 و 15 0 5 خدای په امان.
ورحم السلام علیکم زده ارادی جزادی راځي اوریدونکو کاکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام زما د کاکا زیل تنبیه په نامه ترنکورت ولایت څنګه یو میاشت کې سیورک ته هیڅ چاته معلومات نه سره شته. معلومات په خپل میرا دی الکس نو سره الکس ټینګ 0 و 0 4 0 و 0 5 9 4.
احمد هلمند ولایت نن تعالی ولسوالی د لباغ اوسیدون ګم زما اکا چې شم احمد په نامه دی دا یو کال کې چې د کورونا دره کدی جگ نارې ځوان دی پر رستا ورته سترګې پر ورځ باندې اف دی هر مسلمان هغه چې پیژنې او دی چې دی د حجن ویلا کا زی دی د احمد شم اکا نیک ملسی دی دی د ورور نوم یې محمد ګل سید دی، بل ورور نوم یې محمد رسول دی، د بل ورور نوم یې عبد رسول دی. کچیر دی په خپل زما ژغ او یا نور پیژنې ما ته دې په دغه شمېر زنګ وکړي 0 و 0 و 1 5 8 2 0 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 و 1 5 8 2 0 3 وسلام.
السلام علیکم زما یو بچی خارج د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د برش د تورزو د کلی دی او د عبدالکریم نیمیږي د پلار نوم یې جمال الدین اکا دی د خانشین په ساحه کې ورک شوی دی د ورور نوم یې منار الدین اخوند دی او بل باودین نیمیږي برجان دی حیات خان او محمد خان دا ورونه دی. هر یو که د دغه عبدالکریم په اړه معلومات لري نو که دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 و 0 5 5 2 0 9 0 4 شمېره یې ځل بیا وایم 0 و 0 5 5 2 0 9 0 4. ډېره مننه.
السلام علیکم زما یو د کاکا زوی دی چې زه العادات خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی دی چې دغه یو میاشت کېږي سورک ته چې شامه زوی دی د جل محمد وراره ده یو میاشت کېږي سورک ته هر چاته چې معلومات موږ ته پر دغه شمېره معلومات راکړي 0 و 0 4 0 و 0 5 9 4. السلام علیکم.
زه بابا د کندهار ولایت خبر کوم. ما یو خوریه دی د جبلات په نامه څلس کاله کې زما سنو دی چې دغه معلومات چې دغه شمېره دې زنګ وي 0 و 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سلام په نامه باندې عبدالعدین نومیږي تقریباً د دولس کال دی پاکستان کې د علاقه د کوچي سرانانو سرانانو د چن دی د سل پنځوس ورځې کې سینادره کوي که چیرې چاته معلومات وشي څنګه وو موږ د پداس مهرباني ټلیفونونه وشي صفر درې سوه پنځوس اتلس پنځه پنځوس اته صفر درې سوه پنځوس اتلس پنځه پنځوس اته
الو زما نوم احسان زما د ورور سلمه نخام مشهور په ماماشه دا درې کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نه یو څخه مدرکه شوی دي که ستاسو په اړه معلومات لري په داسې شلو زموږ ته ماته ونیسه چې په راوی اته څلور شپېته نو سوه درې څلوېښت موږ سره هم دوه لکه افغاني جایزه ورکول کېږي موږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو چې زموږ پیغام شو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم ازادی رادیو کا روم کا ریڈنگ السلام علیکم نور احمد ما ہلمند ورات گلم چیر ول سوالین نڑی کنے ول زما اورور دی دا غلامی دار په نامه د ادرینا سیکوی کی زره کور نظر کرے کچا سره معلومات ما سره پاندیش مری علی کوم کی ایسے پر آیا 15 3 3 5 2 9
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره سته چې په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی د درې څلور کاله کېږي. بسم الله په نامه دی، د دماغ ناروغي لري، داسې لږ څنګړې ژړې ده. نو که چېرې یو چاته معلومات وي زما په دې پر دغه شمېره باندې تماس زما سره ونه کړي. 0102 3 4 3 9 9 8 7 8.
السلام علیکم، زه عبد الحمید احمد دی د غزنی ولایت دی. کله سوالین مې علی کني ولیدا زما انډیوال د دوش پکې شي نادر کسوې ده. کچا ته معلومات یې نمی عبد الحکیم د کچا ته معلومات یې دیش مې راځي ماته زنګ وږي 0 5 5 5 5 9 8 3. ټلیفون مې راځي ځل بیا 0 5 5 5 5 9 8 3. والسلام.
السلام علیکم، د آزادۍ کارکونکو ته مې سلامي. زه امیر جان تر خېلو نه خبرې کوم. زما زوی نادرک سوایده په نامه دی اسدزی. کچا ته په تاریخ فل شیرینی دی تر لاسه کی مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 3 1 0 1 8. په دې شماره دی مونږ ته زنګ ووهي. د آزادۍ رادیو نه ډیره مننه.
ادازمانه محمد احمد مالو سره منه خاموش په ممتا درې کال کې د نن نه زغره کندار ولایت څخه درکښو دي چې په خپل مان مات لري صدا شي د نشنه ورځ مې ساته ما چې څه بل راځه سره شته نه صبر ته لري.
الو سلام علیکم، زه سراج احمد یم چې ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې. زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه، د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او دغه په هکله هیڅ معلومات نه لرم. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري مهرباني وکړئ په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه 0 5 4 9 9 1 2 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 4 9 9 1 2 1. که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه مهرباني وکړه خدای پام.
زما یو ورور دی عبدالمتین نمیږي، د سرخوم دی، د کنجک د کلي دی. دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کتو دی، یوه میاشت شپږ ورځې کېږي. هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما آواز اوري 0 5 3 9 8 8 5 5 شمېرې ته چې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم، مو یو نفر د نبی په نامه ده، د شمال قاضي د جل محمد وراره ده. یو شل شپې کېږي چې نادره کده. هر چا ته چې معلومات پر دغه شمېره زما سره اړیکې ونیسي 0 5 4 6 0 5 4 9 4. یو وار بیا تکراروم 0 5 4 6 0 5 9 4. د کلي د ولایت د مرابات د کورې کې کور د شل شپې کېږي چې نادره کده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی. زما یو کاکا دی چې ګلادغر نومېږي، د سراب لري نه پنځه کاله کېږي چې د کوره تلی نادرکه شوی او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي 0 7 4 4 8 6. هر چا چې پیدا که یو جایز 2000 موټر جایزه لري. وسلام.
زه د رزګان د ولایت اجزاو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور نجیب الله نومېږي، هدیه کېږي نظره کدی، هېڅ معلومات یې موږ ته نشته. که یو چا ته معلومات وي په دې شماره باندې ما ته زنګ ووهي. ډېره یو جهان مننه به وي. 0 5 1 9 0 5 5 2. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي چې هر چا ته معلومات وي د هدیه کېږي مخه دا موږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته راکړي. وسلام.
مری السلام علیکم، زه د کندهار څخه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دا مزیدی چې سمیولان میزی د لا زیدی یو میاش کیږي چې د خپل کور نظر کوي. هر ورته کمال ما چې مرتجی پر ذاته په دې نه را زنګ وي 0 5 2 1 1.
گرانو اوریدونکو دینن وزیر لپاره د ورکو شو عزیزان او دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو دینن وزیر لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.